द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو ستړي مشي نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د نوومبر 8 ده تاسو قربانه منزه شهید يم او تاسو ته په خبري خبرونه کې هرکلی وایم لومړی وخت شهید د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکای د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا صدارتي ټاکنو د ګټلو اټکل کیږي د امریکای ډیموکراتیک ګوند جو بایدن د بریا ته اټکل کیدو سره پاکستان کې هم د بیلابیلو سیاسي پارټیانو په شمول اخبارګونونه مخې ته راغلي دي اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د مخالفو ګوندونو ائتلاف باندې تور لګولې چې د خپل کرپشن په ټولو لپاره یې خپلو کې اتحاد کړی دی او اوس هم وقشي د خبرونو تفصیل ته یو شمیر امریکایي مطبوعات د غیر رسمي نتیجو وروسته په پنسلوینیا کې د جو بایدن د ګټي خبر ورکړي د پنسلوینیا د نتیجو وروسته د امریکا 15 سلويخت ایالتونو او واشنگتن ڈی سی لخوا غیر رسمي نتیجې اعلان شوې په دې ټولو ایالتونو کې جو بایدن 209 الکترول ووټونه ترلاسه کړې دي په امریکا کې د صدارت ګټلو لپاره په 538 الکترول ووټونو کې لکتر لګا 209 ووټونه په کار وي د امریکا په 15 ایالتونو نارت کیرولینا جارجیا، اریزونا، نیوادا او الاسکا کې لا هم د ووټونو شمیرنه روانه ده. په دې ایالتونو کې په جارجیا، اریزونا او نیوادا کې هم جو بایدن د صدر ترامپ نه مخکې دی. کمیلا هاریس به د جو بایدن سره نائب صدر وي. کمیلا هاریس به د امریکا د تاریخ لومړی میرمن وي چې د نائب صدرې په حیث به ټاکل کیږي. که دغه اټکل رښتیا کیږي نو جو بایدن به د جنوري په 16 نیټه د صدارت سوګند پورته کوي. کله چې امریکایي مطبوعاتو او رسنیو د ولسمشر ترامپ د ماتې وړاندوینه وکړه نو د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ په شمالي ورجینیا کې د خپل خصوصي ګالف کلب ته د لوبو لپاره تللی و. هغه د جو بایدن د بریا اټکل کېدو وروسته په مطبوعاتو یو بیان هم جاری کړی چې وایي د صدارتي انتخاباتو نتیجې نه مني. د اسوسییټډ پریس او نورو مطبوعاتو لخوا د جو بایدن د صدارت ګټلو اټکل کېدو وروسته د امریکا صدر ډونالد ترامپ یو بیان کې د صدارتي ټاکنو د نه منلو بیان ورکړی دی. په دغه بیان کې ویل شوې دي چې موږ ټولو ته معلومه ده چې جو بایدن ولې په تادی کې په دروغ د ګټونکو اعلان کوي او ولې د هغه د میډیا ملګري د هغه سره مرسته کوي ځکه چې دوی نه غواړي چې رښتیا ښکاره شي. حقیقت دا دی چې دا انتخابات لا ختم نه دي. تر اوسه لا د جو بایدن د ګټې اعلان د کوم یو ایالت لخوا نه دی شوی. هغه زیاته کړې ده چې په کوم ایالتونو کې په انتخاباتو لانجه ده پریږدئ چې هلته بیا ووټونه وشمارل شي او یا په کوم ایالتونو کې چې زموږ د کمپین ډله عدالتونو ته ځي چې سم ګټونکی معلوم شي. په پنسلوینیا کې د مثال په توګه زموږ قانوني ډلې ته اجازه نه وه چې د ووټونو د شمارلو پروسه وګوري. قانونی جایز ووټونه به دا فیصله کوي چې څوک صدر دی خبرونه او میډیا نه. هغه په خپل بیان کې زیاته کړې ده چې جو بایدن څه پټول غواړي. هغه ویلي زه به تر هغې په آرامه نه کینم تر څو چې امریکایانو ته ایمانداره ووټونه نه وي شمارل شوي د کومو چې دوی حق لري او دا د جمهوریت غوښتنه هم ده. همداراز د امریکای ډیموکراتیک ګوند جو بایدن د بریا ته اټکل کېدو سره پاکستان کې هم د بیلابیلو سیاسي پارټیانو په شمول اخبارګونونه مخې ته را روان دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د متحده ایالاتو د ولسمشر ټاکنو ګټلو لپاره جو بایدن او مرستیالي ولسمشر کمیلا هاریس ته مبارکي ویلې ده. په یو بیان کې د پیپلز ګوند مشر هیله څرګنده کړې ده چې د نړۍ تر ټولو پخوانی دیموکراسي کې د ولسمشر ټاکنې به په ټوله نړۍ کې د خلکو د دیموکراتیکو هیلو پیاوړي کولو لپاره ښه خبر راوړي. بلورته د پیښور پوهنتون د پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د جو بایدن د بریا سره به یو لوی پارادایم شفت راځي او که د پاکستان او امریکې د اړیکو تاریخ ته وکتل شي نو ریپبلیکنز پرو اسټابلیشمنت سپورټ کړی دی. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د مخالفو ګوندونو ائتلاف باندې تور لګولې چې د خپل کرپشن پټولو لپاره یې خپلو کې اتحاد کړی دی. د پنجاب حافظ آباد کې یوې جلسې ته د وینا په وخت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې دا تور هم لګولې چې پوز غواړي بغاوت وکړي. وړاندې څو واري نواز شریف په خکارا په ملکی سیاست کې په مداخلت په پوز تنقید کړی دی.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ولورته چې د امریکای د ډیموکراټک ګوند کاندید جو بایدن د امریکا صدارتي ټاکنو د ګټلو اټکل کیږي. جو بایدن به د ډي سي په وخت د ماخام 8 بجې په ډلاویر ایالت کې وینا هم وکړي. نور تفصيل د رحمان بونيري څخه زموږ همکار عابد حسین پختلې راځي چې په ګډه سره واورو.
دغه شلم صدرتي ټاکنې پای ته رسیدلې دي. نن امریکایي مطبوعاتو اټکل کړی دی چې پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه ملګری کاملا هاریس د دغه شلم انتخابات چې دي هغه ګټلې دي. تر اوسه پورې چې کوم راغلي نتیجې دي هغه تر مخه 2018 الیکټورل کالج ووټونه چې دي هغه جو بایدن ګټلې دي او 2014 اوسنی صدر د ریپبلیکن ګوند کاندید اغلی ڈونلڈ ٹرمپ گٹلی دی. د دې نتیجو تر مخه د امریکا د مطبوعاتو د اټکل پرنا کې دا ویل شو چې دا انتخابات جو بایدن وګټل. د دې نتیجو لپاره چې په 3 نومبر کوم انتخابات شو سلور ورځې خلکو انتظار وکړ. په دې کې په سلور ریاستونو کې نتیجې هیڅاره به په ځانګړي توګه پنسلوانیا، اریزونا، نیواډا، جورجا او نارث کارولاینا. نن سحر نا وخت چې کله د پنسلوانیا نتیجې راغله په کوم کې چې شل الیکټورل کالج وټنو نو امریکایي مطبوعاتو اټکل وکړ چې دا انتخابات جو بایدن وګټل. جو بایدن د انتخاباتو ګټلو وروسته پیو بین کیو ویل چې هغه مبارکي ورکړي، خوشاله دي او دا د جمهوریت ګټه ده. د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې کله چې دا اعلان وشو نو امریکایانو د خوشاله او یو شمېر علاقو کې د جشن منځلو لپاره په سړکونو باندې مظاهره هم وکړه.
رحمان بونيري صاحب قداره ته وایي چې پخوانی نائب صدر جوزف بایدن سو وینا کړې ده او یا د سیت سره غلري چې غیب وینا کوي د سیت پلان نشته دي.
اوبس د امریکا په ډلیور ریاست ولبنت انخال کې دا وخت موجود یم او دلته پګنش مر استعداد کې خلک راغلي دي. د سحر نه موجود دي او هغه جشن کوي، سلیبریشن کوي، ډیموکراسي د ګټې شعارونه پورته کوي. د امریکا د صدارتي انتخاباتو روایت داري چې کله یو کاندید وګټي هغه د خپل ګټې د بریا اعلان لپاره خپل ولستا یا خپل پلویانو ته وینا کوي. د امریکا غټون کې صدر چې انتخاباتو کم دي د چا چې اټکل شوی جو بایدن او کاملا هاریس هغه به د ډلیور په ولمنټن کې ماسپتن 8 بجې وینا کوي. کسه هم د ویګا ماخام هم د ترغلي وینا کړي وو. جو بایدن مختصر وینا کړي وو هغه ویلو چې د نتیجو تر پای پورې به انتظار کوي. خو نن چې نتیجې راغلي دي او هغه خپل اعلان هم کړی دی نو رسمي وینا چې سم روایت پاتې شوی دی د امریکا د انتخاباتو د هغه تر مخه به جو بایدن د امریکا د وخت مطابق د شپې 8 بجې وینا کوي او په دې وینا کې به هغه په رسمي توګه د خپل بریا اعلان هم کوي.
اخری پښتنه بدر نو کوم رحمان بونيري صاحب تاسو موجود دي د وخت د جوزف بایدن او کاملا هاریس چې کوم انتخابي مرکز دی په ولمنټن ډلاویر کې تاسو خلک وینئ څومره خلک څومره ګړی تعداد کې راغلي دي او د دې سوای د جوزف بایدن د بریا په اړه
کله چې
شهر
یو لسنیو بچی اعلان وشو د مرکز سره ورته زما سره اخوات د مرکز پګن شمیر کې خلک روان وو د جشن لپاره قضې پکې وو وی تړي پکې وو ماشومان پکې وو تور پوستکي سپین پوستکي مسلمانان پکې وو. پګن شمیر کې خلکو شعارونه کول چې دیموکراسي یا جمهوریت دې هم داسې کار کوي او لیټس گو جو لیټس گو جو لکه جو استاد لار خلاص جو بایدن ته ویل دی رقصونه هم کول لسندری هم ویلی دغه رنگ ما چې مطبوعات وکتل نو امریکا په نورو خارونو کې لکه واشنگتن ڈی سی کې نیویارک کې یوش میں نور ریاستونو لکه نیو میکسیکو داسو کې هم خلکو جشن کوو د دې سره چې ما خبرې کوم زه ویل چې د امریکا انتخابات که څه هم نتیجې هیتار شوې خو اخره کې نتیجه هغه چا په حق کې الله چاته چې زیاد امریکایانو ووټونه ورکړي وو نو دلته چې کله جو بایډن د وینا لپاره راځي د هغې نه مخکې په لویو شمېرو کې خلک را جمع شوي دي په کوم ځای کې چې به دې وینا کوي د یو غټ پارکینګ لاټ دی د چیس سینټر په نوم باندې یو مرکز دی د هغې مخې ته غټ سټیج جوړ شوی دی په کوم باندې چې د بایډن او هیرس نومونه لیکل شوي دي د امریکا بیرغونه راځول شوي دي د وینا لپاره عمومي توګه خلک په کرسو ناست وي چوکو ناست وي یا ولاړ وي خو نن په دې کې خصوصي خبردار چې دې چې کله وینا کوي نو امریکایان به په خپلو ګاډو کې دته ناست وي په فاصله کې بل خبر په کې دا شوې ده چې دا انتخابات هم د کووډ 19 یا د کورونا وایرس وبا په ورځو کې وشو اوس هم وبا موجود ده نو زیاتره خلک چې دي هغه ماسکونه لګولې دي او په یو فاصله کې دی بند ناست دي نو د امریکا په یو شمېر خارونو کې ډیموکریټ سي دي هغه جشن کوي که څه هم په دې باندې ریپبلیکن سي دي هغه د خپلې ناخوښۍ اظهار کړی دی په شمول پرزیدنت موجوده چې کوم صدر دی ډونالډ ټرمپ او هغه په انتخاباتو کې درغلې تورونه لګولې دي او د دې په ضد د عدالت څخه اعلان کړی دی خو یو شمېر امریکایان دا چې کوم د بایډن په لویان دي هغه جشن مانځي خوشاله کوي
ډیره مننه رحمان بنیری صاحب د ځان خیال سات
هر کله
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د امریکای د تاریخ لومړی میرمنه به وی چې د نائب صدرې په حیثیت وټاکل شي نو موړې به نه یوازې تاریخ جوړ کړي بلکې هغه د دوو پیړو څخه را روان روایت به هم بدل کړي چې د امریکای مشري به نارینو کوله او بیا په ځانګړي ډول سپین پوستو نو تفصیل یې زموږ همکار نصر الله څخه په دې راپور کې واوري
کاملا هریس د امریکای د تاریخ لومړی میرمن ده چې د نائب صدر په هیڅ ټاکلې شوی کاملا هریس چې یو زنانه ده او بیا سپین پوسټ هم نه ده او د امریکای د مرستیالي صدارت څوکۍ ته وټاکلې شو نو موړي نه یوازې تاریخ جوړ کړو بلکې هغه د دوو پیړیو څخه روان روایت هم بدل کړ چې د امریکای مشري به سړو کوله او بیا خاص کر سپین پوسټو شپږ پنځوس کلنه کاملا هریس د کالیفورنیا نه سینیټر ده او مور یې د هندوستان او پلار یې د جامیکانه وو میرمن هریس په اصلي توګه د امریکای مختلف نسلي یووالی ښایي کوم چې د امریکای د طاقت په ځایونو کې ډېر کم لیدل کېدو کاملا هریس د یو تور پوستې امریکنۍ په هیڅ ډېر په ښکاره توګه د پولیسو د زیاتیو او د سیستمیټیک نسلي توپیر په خلاف اواز اوچت کړی د امریکای په تاریخ کې دا تر دې دمه لومړی خزه ده چې حکومت کې یو لوړی درجه ته ټاکلې شوې د کاملا هریس بریا هغه میرمنو ته امید ورکوي چې څوک سلور کال مخکې د هیلری کلینټن له ماتې سره نا امید شوې وي کله چې د ډیموکراتیک ګوند له طرفه د صدارت د امیدوار جوړېدو لپاره نوموړي خپلې هلې ځلې ختمې کړې نو ښاغلي بایډن د ځان سره د مرستیالي صدرې په توګه ونوموله چې د دې انتخاباتو د ګټې وروسته به د جو بایډن سره د امریکا د مرستیالي صدرې په توګه د جنوري پر شلمه نیټه حلف پورته کوي د امریکای د سینټ د غړي جوړېدو نه مخکې خاغلی د سان فرانسیسکو لسوالۍ د اټارنی یا وکیلی او بیا د کالیفورنیا ایالت لوی سارنوالی یا اټارنی جنرال په توګه دنده ترسره کړي او د خاغلی بایډن سره د مرستیالي په توګه د کاملا هریس ټاکنه خورا اهمیت لري ځکه چې هغه به تر ټولو پخوانی صدر وي چې د اته او یا کال عمر کې به حلف واخلي او د 2023 کال کې د دویم ځل لپاره جمن هم نه دی کاملا هریس ډیر ځله خپل د نائب صدرې د پاره نومونه د هغې تور پوستو خزو د کوششونو تسلسل ګرځولې کوم چې د نوموړي نه مخکې تیرې شوې او همیش به ارزښت پاتې شوې دي په شمول د استاد او ښوونکي میری مکلاید بتون د مدني حقوقو فعال فنی لو هامر او د کانګرس د غړي شیرلی چشلم چې لومړی تور پوستې خزوه چې په کال 1902 او یایم کې د خپل ګوند د صدارت د امیدواری لپاره په لټه کې و کاملا هرس چې کله د اگست په میاشت کې د نائب صدارت د امیدواری لپاره خپل نومونه ومنله په خپل وینا کې ویل چې موږ ته زیاتره د دوی قصې نه ویل کیږي خو د یو امریکایي په حیث موږ د دوی په وګو ولاړیو چې په مطلب یې دا د هغو د ستړو او کوششونو نتیجه ده. په دې حال کې چې خلک د کاملا هرس ګټې ته ډیر خوشاله دي خو بایدن او میرمن هرس دا ډیر چیلنجونه یا ستونزې مخې ته دي چې پکې د کرونا وبا زیاتیدونکي نسلی توفیر او د پولیسو لخوا د یو سو تور پوستو امریکایانو وجنه هم شامل ده. بلخوا هغه ځوانان او ترقی پسند خلک چې د پولیسو په دې موجوده طریقه کار د ډرګ یا مخدره توکو او د داسې نور قسمه اداره جاتی پالیسیو کې یکدم بدلون غواړي د میرمن هرس د پخوانی پرازیکیوټر یا سرکاري وکیلی په توګه کار ته په کتلو سره دومره هیلمن نخکاری. کاملا هرس چې په کال 1964 کې خپل مور او پلار ته په هغه وخت کې زیږیدلې وه چې دوانه د مدني کونو په غورځنګ یا سیول رائټس موومنټ کې فعال وو. د مور نوم یې شیمالا ګوپلان چې تعلق یې د هندوستان سره وو او د پلار نوم یې ډانلډ هرس دی چې یو تور پوسته وو او د جمیکا سره یې تعلق وو. مور او پلار یې د کالیفورنیا برکلی یونیورسټی کې د یو بل سره ملاقات شوی وو چې په 1980 کې د مدني حقونو د پاره یو مرکز ګڼل کېدو. کاملا هرس او خور یې چې کله په کچه عمر کې وو نو مور او پلار یې یو بل نه طلاق اخیستی وو. نو پالنه یې مور کړې چې نوموړی یې په خپل ژوند تر ټولو لوی اثر ګرځوي. کاملا هرس د هاورد یونیورسټی نه سبق ویلی چې په تاریخي توګه تور پلو کالجونه او پوهنتونونه دي. ښاغلی په ایچ بی سی یوز کې په منظم ډول کمپاین هم کړی چې هڅه کوي چې د تور پوستو ځوانانو او میرمنو لخوا رامنځته شوي اندېښنې لرې کړي او د سیستماتیک توکم پالنې یا نسلي توپیر د منځه ختم کړي. د میرمنې هرس بریا کولی شي چې ډېرې تور پوستې میرمنې سیاست ته وهڅوي. کاملا هرس د خاون نوم ډګ ام هاف دی چې د یهودیت مذهب منونکی دی. د بایدن او هرس د کمپاین لپاره ځان وقف کوونکی یو سلویخت کلن زوړ وکیل چې د نسل نه اشیایی او هسپینک یا سپینش دی ویل چې دا یې لومړی ځل دی چې ځان یې سیاسي کمپاین ته خوشی کړی. چې کله ترې وپوښتل شول چې ولې دې خپلې لوڼه راوستلې دي چې عمرونه یې شپږ نه او یولس کاله وو ښاغلي وویل چې میرمن هرس وګوري. هغې زیاته کړه زه غواړم چې زما لوڼه دا وګوري چې یوه ښځه څه کولی شي.
جو بایدن بریا ته د نسبی کې دو سره پاکستان کې هم د بیلابیلو سیاسي پارټیانو په شمول اخبارګونو نه را روان دي. د پیښور په هنتون د پیس اینڈ کانفلیکټ استډیز پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د جو بایدن د بریا سره به یو لوی پیرادایم شفت راځي. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته ارشاد مومن په دغه مرکه کې وړاندې کوي.
یقینا یو ډیر لوی پیرادایم شفت راځي. د پاکستان تاریخ ته وګورو یا د پاک یو ایس ریلیشن تاریخ ته وګورو نو چری هم چې په امریکای په الیکشن کې ریپبلیکنز ګټلې ده نو هغه دلته پرو اسټابلیشمنت پالیسی سپورټ کړی دي. هغه د انټی ډیموکراتیک فورسز سره یا نیوکلیس سنټریک فورسز سره زیات تعلقات ساتي. د دې په نسبت د ډیموکراتو پالیسی بالکل بدله دي. نو کو بایدن وګټي نو په پاکستان کې به ډیموکراسي سترنتن کیږي. په پاکستان کې به زموږ کوم دا پاور سنټرز دی دا به ډایلیوټ کیږي. پارلیمان به زیات مستحکم کیږي. د پاکستان پالیسی د افغانستان حواله سره یې کې به شفت راځي. د پاکستان او د چین تعلقاتو حواله سره به یقینا یو پوزټیو شفت راځي. یعنی اوس چې کم سیزونه کم ځای کې ولاړ دي نو کېدای شي چې د دې د بایدن راتلو سره د سی پیک کارونه بیا زیات شي ځکه چې ډیموکراتیک ګورنمنت کلم په یو ایس کې وي هغه سپیس ورکوي نور ممالکو ته. دا فورسی کوم خو کدا سوشي
د ترګریز جګړه افغانستان کې مذاکرات د دې وختونو کې پاکستان باندې بایا فشار دی اپی کمیږي با سندمې وختنه چې هغه د ترامپ وخت نه کېږي د بایدن وخت وکیږي
ورجی د بایدن پالیسی دا غد پارټي پالیسی دا پارټي پالیسی ډیره کلیئر دا غي د هيومن رائټس حواله سره کشمیر حواله سره دا غړي کلیئر پالیسی دا ستوندغه شانتي د افغانستان حواله سره غړي کلیئر پالیسی دا د افغانستان حالات چې کم نن کم ځای ولار دی او د پاکستان چې کم کردار نن دی دا انډر پريشر ټیکټکس پاکستان پلی کوي لګیا دی د بایدن ګورنمنت کې با انډر ډیموکراټک پروسیجر او ثرو انسټیټیوشنل ارینجمنت دا سيزونه کیږي نو هغه سيزونه به زیات ډیر پاوی د افغانستان د مستقل امن لپاره د بایدن راتګ به ډیر خوشاین د خبرې وي اگر چې د وخت کې د دنیا په میډیا کم ډیسکشن کیږي سپیشلی د ریجن کې هغه د ټرمپ نه هوپ ساتي خو د ټرمپ نه هوپ ساتل د افغانستان د کشالي یا د مودی سیب نه هوپ ساتل یا د پاکستان موجوده ډیموکراټک سیټ اپ نه هوپ ساتل دا خام خیالي ده د بایدن راتګ سره بعد افغانستان مسلې د دیپا حل طرف ته لاره اسانيږي
پاکستان باندې وسه فشارونه زیاتی کمیږي کبایدن باندې
یقینا په پاکستان چې کوم موجوده سیټ اپ ته په دې باندې به پرشر سیوا کیږي ځکه عقیبه د کانسټیټیوشنلزم خبره کوي عقیبه د آئین خبره کوي عقیبه د انساني حقوق خبره کوي عقیبه د افغانستان د ادارو سره د خبرې ترې باندې زور اچي عقیبه د افغانستان د ډیموکراټک ګورنمنت سره په خبره تر باندې زیات زور اچي د عقیبه ګور بایدن په ګورنمنت کې به ګلبدین حکمتیار په پاکستان سره مذاکرات نه کوي د طالبانو په بیهاف به د پراکسی وار ډیسیژن میکینګ نه کیږي بلکې د یې په نسبت به زیات یعنی اوس چې کوم د زلمی خلیل زاد پرایمری رول پلی کوي د افغانستان په معاملاتو کې د پښابانې بیا فرنٹ فیس کې د شمته د امریکای وزیر خارجه زیات پرامیننت ښکاری دلته نه به د ایجنسو په ځای د پاکستان ډیموکراټک فیسز زیات په اپ فرنٹ ښکاری دا یو ائیډیل تھیوریټیکل ایکسپیکټیشن دی د ډیموکراټسو نه د امریکای او تاریخوم دغه خبرو حواله ورکړي
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ
بیا د مخالفو ګوندونو اختلاف باندې تور لګولې چې د خپل کرپشن پټولو لپاره یې خپلو کې اتحاد کړی دی نور تفصیل یې د اورنګزیب څخه په دغه راپور کې واوري
وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا مخالفو ګوندونو اختلاف یا پاکستان جمهوریت غورزنګ باندې تور لګولې دی چې دوی خپل اغلا پټولو لپاره یو ځای شوی دی بلخوا پاکستان پیپلز ګوند وی عمران خان چرته هم رښتیا خبره نه ده کړې پاکستان جمهوریت غورزنګ لخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد جلسې پیل کولو پس واکمن پاکستان تحریک انصاف هم جلسې پیل کړې دي او سواد نه پس د پنجاب حافظ آباد کې د غشن یوې جلسې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ملکی قانون نه د اپوزیشن یره نه لري خو اوس ورته د دوی د حکومت نه یره ده چې دوی کرپشن نیولې دي ځکه د مخالف ګوندونه اوس د احتساب اداره هم ختمول غواړي عمران خان وی چې احتساب اداره یو آزاد او خودمختار اداره ده او خپل کار به جاری ساتي او دوی به د مخالف ګوندونو د فشار به اونم لري چې احتساب اداره ختم کړي وزیر اعظم عمران خان د احتساب اداره د خودمختاري دا وعده سه حل کړی دا چې مخالف ګوندونو ترڅنګ د پاکستان سپریم کورټ د بخښنې نړیوال ادارې او د بشري حقوقو د سر عالمی ادارې هم پاکستان کې د احتساب ادارې لخوا یا واز مخالف ګوندونو پر ضد کاروایو باندې پوښتنه پورته کړې دي د جلسه کې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف لخوا په پوسټ تنقید لوجه ګاونډي هیواد هند وایي تا املاتړ ملاو شوی دی او نواز شریف هیواد کې بغاوت غواړي وزیر اعظم عمران خان وایي چې نواز شریف د پوسل لهکر او استخباراتي ادارې ISI مشر باندې تنقید کوي او د دې مطلب په پوسټ تنقید دی نواز شریف غواړي چې پوسټ بغاوت وکړي یاد دیوی چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان جمهوری غورځنګ جلسو کې نه یوازې په ملکی سیاست کې د پوسټ په کردار تنقید کړی دی، بلکې د خپل وزیر اعظم سوکې ختمولو تور یې هم د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا او آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید باندې لګولې دي. روستو نواز شریف او د دوی د ګوند یو شمیر مشرانو ویلي وو چې د ادارې په هیڅ د پوز خلاف نه دي او پوسټ لخر او آی ایس آی مشر باندې ځکه تنقید کوي چې د دوی په خوخه عمران خان وزیر اعظم جوړ شوی دی. وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې نواز شریف د پوز ځکه مخالف دی چې پوز غلا یا درغلو ته نو پرېخي. بلخوا پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل یو بل لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې به هم عمران خان دروغ ویل او چې وزیر اعظم جوړ شوی دی او کام سره کوم لوزونه کړی دي هغه کې یې هم یو نه دی پوره کړی.
د ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای نظر څرګندوي.
امریکای د چین د کمیونیستي پروپاګاندا د ناکامه کولو او د واپس تمبولو کار جاري ساتلې ده. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې په تازه ورځو کې امریکای د چین نه د امریکای خلاف د پروپاګاندا کولو په شپږو کمپنو بندیزونه لګولې دي. خاګری پومپیو ویلي دي چې دغه ټولې کمپنۍ بنیادی تور یا خود یو خارجي حکومت ملکیت دي یا اختیار د دغه خارجي حکومت په لاس کې ده. خاګری پومپیو زیاته کړه د خپل دې اقدام نه صرف د دې خبرې یقیني کول غواړو چې د امریکای خلک او د معلوماتو او اطلاعاتو صارفین د یو آزاد پریس په لیګرو خبرونو کې او د چین د کمیونیستي پارټۍ لخوا د خبرونو او د اطلاعاتو په ادارو تقسیم شوي پروپاګاندا موادو کې فرق وکړي شي. په دې شپږو کمپنو د خارجي دفترونو د قانون لاندې بندیزونه لګولې شوې دي او په دې کې یي سای ګلوبل، ورځپاڼه جی فانګ، زینمن ماخامه اخبار، په چینی پرس کې د سوشل ساينسونو مجله بیجنګ ریویو او د اقتصادي خبرونو ورځپاڼه شامل ده. د چین کمیونیست پارټۍ په تیرو لسو کالو کې خصوصا د موجوده لوی سکتر شی پینګ په دوري حکومت کې د چین په حکومتي ملاتړ پروپاګاندا کوونکو ادارو باندې زیات اختیار حاصل کړی دی. دا د دې سکتر شی پینګ د خپلې خولې وینا ده چې د پارټۍ ملکیت میډیا به لازمن چې د پارټۍ نقطه نظر ښکاره کوي، د پارټۍ د اختیار تحفظ به کوي او د دې خبري ادارو هر عمل د پارټۍ د منشور مطابق پکار دی. د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس یو بیان کې ویلي دي هر کله چې په ګرد دنیا کې آزاد میډیا رښتیا بالا ساتي ولې د عوامي جمهوریت چین میډیا باندې د چین د کمیونیستي پارټۍ بول بالا ساتل لازم کړی شي دي. د چین د خبرونو او د اطلاعاتو په شپږو وسیلو د بندیزونو راګولو د فیصلې تر مخې په امریکا کې د دې په اشاعتونو سره بندیز نه دی لګولې شوی. د دې اقدام مقصد صرف دا دی چې د خبرونو خورولو د شپږواره ادارې یا ذریعه خلکو تخکاره کړی شي چې د دوی اختیار د عوامي جمهوریت چین په لاس کې دی. د تازه اقدام نو وړاندې امریکای په 28 جون د چین په مرکزی ټلویزیون چاینا نیوز سرویس، پیپلز ډیلی اخبار او په ګلوبل ټایمز او ورپسې په 13 فروری د خبرونو په سینهوا نومي ادارې، چاینا ګلوبل ټلویزیون نیټورک، چاینا ریڈیو انٹرنیشنل، چاینا ڈیلی ڈسٹریبیوشن کارپوریشن او امریکا کی پہی 93 خبری ادارہ بندیزنا لگو دی. پاکمو ادارو چی پا امریکا کی دا خارجی ادارو یا دا دفترونو پا حیثیت کی بندیزنا اولگی وی باندی دا زنو شرطنو پورا کول لازم شی چی پا کی امریکا کی دا دغو ادارو دا حکومتنو دا میڈیا پا سرگرمو کی دا زیاد و صفا او رشتیا و خبرونو او معلومات و خورول و شرط هم شامل دے. دا خارجه چارو ویانی مورگن اورټیګس د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې زمون مقصد په امریکا کې د پرس د آزادۍ تحفظ کول او د دې خبرې یقیني کول دي چې د امریکای خلکو ته د دې خبري ادارو په ذریعہ رسیدونکو خبرونه او معلومات واقعي چې د یو آزاد پرس نه روان دي، نه چې د یو نابودي خارجه حکومت د اختیار لاندې خوريږي. د صفا ستره خبرونو خوریدنه د هغو خلکو لپاره هیڅ خطر نه جوړي څوک چې د رښتیا قدر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.